السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونو تاند څنګ او درسي ساعت ته ځانګړي شوی. په تاند څنګ کې د ځوانانو اړوند مسلې راخستل شوی او په درسي ساعت کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو زده کوونکو ته د بیولوژي مضمون تدریسېږي. دغه ساعت لنډه خبری برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واوري چې د ملګرو ملتونو د ښځو څنګه وایي افغان نجونې او میرمنې له بې ساري کړونې سره مخامخ دي. ښځینه فعالان بیا غواړي چې نړیوال دې د دوی حقونو ته عملی ګامونه پورته کړي. د راپورونو دا برخه وروسته راځي خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. اروپای ټولنې له افغانستان سره د قحطۍ د خطر د مخنیوي په هدف د 125 میلیونه یورو مرسته اعلان کړې ده. د جرمني ډي پی ای خبري اژانس ویلي چې دغه اندازه بشري مرسته پرون دوشنبه په بروکسل کې د اروپای کمیسیون له لوري مشخصه شوه. خبر کې راغلي چې دغه اندازه پیسې به مرستندوی سازمانونو ته ورکول کیږي چې هغوی د بېوزله افغانانو په خوراکي توکو، سرپنا، روغتیایي خدمتونو او پاک اوبو ته په لاسرسي مصرف کړي. آژانس وړاندې ویلي اروپای ټولنه به پر دې سربیره 11 میلیونه یورو پاکستان ته ورکوي چې هغوی هلته پر افغان کډوالو او د طبي پیښو د زیانونو په مخنیوي ولګوي. اروپایي کمیسیون له 1993 کال راهیسې افغانستان سره ټول ټال 1.8 میلیارد یورو مرسته کړې او له دې ډلې یوازې 1.6 میلیونه یورو تیر کال افغانستان ته ورکول شوې دي. د نړیوالو له دې مرستو سره سره په افغانستان کې بشري وضعیت نازک خودل کیږي او د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې شاوخوا 1.5 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. په روسیا کې د پوهنې د وزیرانو دویمه نړیواله غونډه پیل شوې چې نن هم دوام کوي. روسی آژانسونو د دغه هیواد د ولسمشر ولادیمیر پوتین په حواله هیله مندي ښوولې چې دا نړیوال فورم به د بیلابیلو نظرونو د تبادلې او همدارنګه د پوهنې د ملي سیستمونو د پرمختیا لپاره رغنده تګلارې وړاندې کړي. د طالبانو د پوهنې او لوړو زده کړو وزیران حبیب الله آغا او ندا محمد ندیم هم د غونډه کې د ګډون لپاره د روسیې کازان ته تللې دي. د دې غونډې په درشل کې د طالبانو د پوهنې او دواړو زده کړو وزیرانو په کازان ښار کې د یو ډله افغان محصلانو سره په لیدنه کې ادعا کړې چې د دوی حکومت د پوهنې او لوړو زده کړو لپاره ځانګړې پاملرنه کوي او ژر به د افغان محصلانو یو لړ ستونزې هوارې کړي. د طالبانو دغو چارواکو داسې وخت د پوهنې په نړیواله غونډه کې برخه اخیستې چې افغانستان کې شاوخوا زر ورځې کېږي چې له شپږم ټولګي پورته لکونه نجونې له ښوونځیو او لوړو زده کړو محرومې دي. د لوی اختر په مناسبت د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت خلکو ته لارښوونه کړې چې د کانګو تبې یا د وینې د تبې د خپرېدو په صورت کې د تبلرونکو او شکمنو څارویو له ذبح کولو څخه ډډه وکړي. د دغه وزارت ویان ډاکټر شرافت زمان وایي د 2023 میلادي کال لپاره تر اوسه په 15 میاشتو کې د دغه ناروغي شاوخوا 203 پیښې ثبت شوې چې له امله یې شپږ تنه مړ شوي هم دي. ډاکټر شرافت زمان زیاتوي چې سږکال د تیر کال د دوو لومړیو میاشتو په نسبت د کانګو د ناروغۍ پیښې 80% زیاتې شوې. هغه زیاته کړې چې تیر کال په هیواد کې د کانګو ناروغۍ 2340 پیښې ثبت شوې وې چې له ډلې یې شاوخوا 100 تنه مړ شوي وو. د کانګو تبې پیښې زیاتره په دوبی کې او د لوی اختر په ورځو کې د څارویو د ذبحې پر مهال زیاتېږي. د اوبو رسولو د څو شبکو په جوړېدو سره به په پروان کې د 2000 کورنۍ د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی پیدا کړي. باختر دولتي اژانس چې د طالبانو تر واک لاندې دی د پروان ولایت د کلیو د بیا جوړولو او پراختیا د رئیس عبدالسمد صادق له قوله خبر ورکړی چې دغه شبکې به د شیخ علي کوه صافي، جبل سراج او شاګرد ولسوالیو کې د نړیوال بانک په همکارۍ جوړ شي. خبر زیاتوي چې دغه ولسوالۍ د وچکالۍ له سخت خطر سره مخامخ دي او دا شبکې د اوبو د کمښت د مخنیوي په هدف جوړیږي. په ګڼو ولایتونو کې وروستیو سیلابونو د ځاني زیانونو ترڅنګ د اوبو سرچینې او د اوبو رسولو شبکې هم زیانمنې کړې دي. د ایران د پلازمېنې تهران په جنوب لویدیځ کې یوې اور لګېدنه کې لږ تر لږه 50 کسان ژوبل شوي دي. د تهران د بیړنیو پیښو د رسېدنې د ادارې رئیس محمد اسماعیل توکلی رسنیو ته ویلي چې اور لګېدنه دوشنبه ماسپښین مهال د ټایرونو د تولید په یوه فابریکا کې رامنځته شوه. لږ تر لږه 1.5 کسان روغتونونو ته رسول شوي او پاتې نورو ته په سیمه کې صحي خدمات وړاندې شوي. او د کرکټ په نړیوال جام کې بیګا د جنوبی افریقا ټیم بنگلاديش ته ماته ورکړه. د لوبه په نیویارک کې وشوه. جنوبی افریقا په ټاکلو شلو اورونو کې 114 منډې جوړې کړې خو بنگلاديش هدف ته په رسیدو کې پاتې راغی او یوازې 109 منډې جوړې کړې. نن سه شنبه مخامحال پاکستان او کانادا سره مخامخ کیږي او ټاکل شوی افغانستان را روانه جمعه د جون په 14مه له پاپوا نیوګینی سره د دې جام خپل دریمه لوبه وکړي. دا و خبرونه تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ، آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام. اوریدونکو، لکه وړاندې مې چې د خپرونې په سر کې درته وویل، د دې ساعت ډیره برخه د ازادي راډیو دوه پروګرامونو تاندې څانګې او درسي ساعت ته ځانګړې شوې، خو په سر کې لنډه خبري برخه هم شته. په دې کې دا راپور راخلو چې ملګری ملتونه او د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه وایي چې په افغانستان کې د دوی په ټکو د نجونو او ښځو په وړاندې د روان ظلم مخه باید ونیول شي. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې دغه څرګندونې پرون په یو راپور کې کړي. طالبانو تر اوسه پر دغه راپور تبصره نه ده کړې، خو مخکې تر دې دا ډول اندېښنې بې ځایه بللي او ویلي دي چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. تفصیل له صفي الله ستانګزي اورو.
د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه یو ان وومن وایي هغه ظلم چې افغان ښځې او نجونې د 2023 کال له اګست راهیسې ورسره مخ دي، د اندازې او نسلي اغیزو له پلوه ساری نه لري. د دغه بنسټ په بیان کې راغلي چې د نجونو پر ښوونځیو او پوهنتونو او کار باندې یو لړ بندیزونو پر روان نسل مخارب تاثیرات پرېښي، او یوه بېلګه یې په وروستیو کې د امیندوارو ښځو د مړینې لږ تر لږه 50% زیاتېدل دي. دغه بنسټ دا مسأله له ښوونځیو د څه باندې 1 میلیون نجونو او له پوهنتونو د څه باندې 1 لک نجونو او ښځو د ممانعت د تاثیراتو سره تړلې بللي. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې د اروپایي ټولنې په ملتیا د جون په 10مه د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د افغانستان د جنسیتي پروفایل یا پیژندګلوۍ بشپړې پایلې خپرې کړې دي. دغه څېړنیز راپور کې راغلي چې طالبانو په تیرو 3 کلونو کې د جنسیت د مساوات په برخه کې لاسته راوړنې او اساسي برخې په څه باندې اویاو فرمانونو، بیانونو او شلندونو سره له منځه وړي. په خپرو شوو ارقامو کې ښودل کېږي چې دمګړی یوازې 1% افغان ښځې په ټولنه کې پر نورو د نفوذ لرلو یادونه کوي، حال دا چې نږدې ټول نورې د بیواکۍ یا نفوذ د بایللو خبره کوي. په دغې څېړنه کې دا ادعا هم شوې چې د سروې د ګډونوالو 8% خلکو ویلي د 2023 کال له اګست راهیسې لږ تر لږه یوه ښځه یا یوه نجلۍ پیژني چې د ځان وژنې هڅه یې کړې ده. همدارنګه 18% ښځو بیا ویلي په 3 میاشتو کې له کوره بهر نه دي وتلي، او نورې ښځې او خورلڼې نه دي لیدلي. طالبانو پارکونو، تفریح ځایونو، ورزشي کلبونو او ګڼو نورو عامه ځایونو ته د ښځو پر ورتګ بندیز لګولی. دا سربېره په دې چې ښځې د کار او زده کړو حقونو تر ډیره محرومی ګرځول شوي. د ښځو د حقونو فعال فرزانی بارکزی ازادي راډیو ته وویل، نړیواله ټولنه باید نور له پیغامونو او څېړنو تیره شي او د افغان ښځو د ملاتړ لپاره واقعي او عملي ګامونه پورته کړي.
وقتی چه تاسو طول دنیا موږ باندې ولا روایي چې تاسو حقوق حداقل تاسو خو موږ ته یو چی شوه کوي، یو فعالیتونه خو موږ ته شروع کوي، موږ ته کسبونه شروع کوي، موږ ته فابریکې جوړ کوي، موږ ته کارآموزیګان جوړ کوي. وقتی چې یوه ښځه خپل ماش کورته راوړي، هغه قدر هم پیدا کوي، هغه عزت هم پیدا کوي، هغه په کور کې اختیارات هم پیدا کوي. وقتی چې ښځې په کور په کنج کې وي، نارینه ای راوړي و هغه ښځې مصرف کړي، هغه ښځه هیڅ قدر نه لري، هیڅ په جامعه کې ځای نه لري.
خو د ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې دغې څېړنه کې د افغان ښځو د وضعیت د بدلون لپاره د ښځو د مدني ټولنو د پیاوړتیا او ملاتړ لپاره د دوامداره بودیجې برابرول وړاندیز شوي. همدارنګه په سپارښتنو کې د جنسیت د مساواتو د هڅو د تمویل یادونه شوې. دغو وړاندیزونو یوه برخه وایي باید ایزی چلندونو د عادي ګڼلو له مسلې ډډه وشي. همدارنګه په ټولو برخو کې د ښځو او بشر حقونه په پام کې ونیول شي.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
اوریدونکو، د دې سات خبري ټولګه همدومره وه. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو. لومړی هم تاند څنګه او ورپسې درسي ساعت له یاد ما باسي چې د لسم یو لسم او دو لسم ټولګي زده کوونکو ته پکې د بیولوژي مضمون تدریسيږي.
تاند څنګه
د ځوانانو خبرونه.
درانو دوستانو سلامونه میومنی. ځینی ښوونکي چې ځوانانو په تیره بیا افغان نجونو ته د آنلاین زده کړې زمینه برابره کړې وایي، لکه څنګه چې په کار ده زده کوونکي په لیک لوست کې برخه نه اخلي. د دې کار لامل سکیدلی شي.
آنلاین هم مصارف غواړي، کورنۍ د انټرنیټ سره دسترسی نه لري او دومره نشي کولای چې انټرنیټ ډېر فعال کړي. زه خپله چې ونه شم کولای کورس ته لاړ شم یا مکتب ته لاړ شم یا پوهنتون ته لاړ شم، نو دا د ما لپاره ډېر د خفګان ځای ده.
لز دا کلو دینجونو د لری پاتی کې د لواجه ناهیلی هم د دې سبب شوی چې دوی آنلاین درسونو ته لږ وخت ورکړي.
په ناس طبقه کې چاغې به چرګان مثلا تر زا پورې ځان ورساوه، مثال په یو لسم سم کې عادت ولسم سم په اخیری امتحانونو کې په داس وخت باندې یو څوک راځي بیا پرې کړي چې مثلا نور ساس تعلیم باندې وجم نه درته وایي چې په څه خاطر په څه دلیل بس باندې، نو دا خو هغه ټول هیلي ورمنونه تبه نه، هغه خو په اوبو باندې له حوصلې کنه.
دغه ښوونکو چې د نجونو لپاره آنلاین زده کړې پیل کړې، له ښځینه زده کوونکو څخه هیله
څه ده؟ زما هیله ده د ټول افغان ځوانانو څخه چې دی د خپل وخت له هر دقیقې او هر ثانیې څخه استفاده وکړي، په آنلاین ډول وي خپل درس ته ادامه ورکړي، یعنې له دې فرصته باید ګټه واخلي، په علمي کچه باندې خپل ځانونه لوړ کړي تر څو په آینده کې ښه او مرفه ژوند ولري.
درمن اورتونکو تقریبا لدری کلونو را پدې خو چې کله طالبان د دویم ځل لپاره بیا وخت ورسېدل، لښبګم ټولګي څخه د پورت انجنونو پر مخ د زده کړې دروازې بندې کړې. په دې موده کې د زده کړې په برخه کې یو شمېر فعالانو او خونکو آنلاین تدریس پیل کړ. دوی وایي چې په لومړیو کې زده کوونکي ډېر وو، خو اوس ورځ تر بلې د هغو شمېر کمیږي چې د مسلې دوی اندېښمن کړي دي. روزو دې ته چې ولې په آنلاین ډول د ښځینه زده کوونکو شمیر لږ شوی دی. د کابل اوسیدونکي حسینه په دې اکله وایي،
د افغانستان ټول انجونې ډېرې مات شو. اول دا چې دوی مکتب ته تلل، پوهنتونونه ول، درس ول، نو اوس وایي چې یعنې هېڅ زړونه یې مات دي، امیدونه یې قطه دي چې هېڅ نوه موږ ته هغه نه کوي، ځکه دوی د آنلاین درس ته ډېر زړه نه ښه کوي. ډېری استادان او ډېری هغه د آنلاین درس زمینې مسایلې کړي دي، ځکه چې دوی درس وایي د آنلاین درس لپاره ډېری چلیکیان زړه نه ښه کوي، ځکه چې په افغانستان کې همیشه یعنی نجونې ډېری لخوا درس ته تلل، زده کړې کوه، کوشش کوه چې پرمختګ وکړي. خو اوس چې دا پوهنتونونه بند شول، کورسونه بند شو او همداسې مکاتبې، د ټولو زړونه مات شو، امیدونه یې قطع شول. د همدې لپاره چې یعنی هغه وخت یو آینده درلوده، اوس په افغانستان کې د افغانستان نجونې آینده نه لري چې ونشم کولای کورس ته لاړ شم، درس وایم، تحصیل وکړم لکه نورو نجونو غوندې، د نورو ممالکو غوندې، اسلامي ممالکو، البته اسلامي ممالکو غوندې پیشرفت نه کوم. دا ډېر د خفګان ما ته خپل البته د خفګان ځای ده، ځکه دا نور چې دومره پیشرفت کوي نور ممالک یې دوی سمو نیم کوشش او مرسته او حصه د انجونې دي، او پاتې د موږ مملکت انجونې ته دا به ډېره سخته، ځکه زه خپله چې ونه شم کولای کورس ته لاړ شم یا مکتب ته لاړ شم یا پوهنتون ته لاړ شم، نو دا د ما لپاره ډېر د خفګان ځای ده. او ډېری پخوا خو دولتي مکاتبې ول، افغان انجونې ډېری رایګان کولای شو چې هلته درس ووایي، خپل زده کړې وکړي، پرمختګ وکړي. بس اوس متاسفانه چې آنلاین هم مصارف غواړي، آنلاین درس انټرنیټ غواړي. د موږ افغانستان اقتصاد خو ټول ته معلوم ده، ډېری کورنۍ د انټرنیټ سره دسترسی نه لري او دومره نشي کولای چې انټرنیټ ډېر فعال کړي.
فضل احمد چې د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي له انګلیسي برخې څخه فارغ شوی، وایي په افغانستان کې د ټولو ځوانانو په تېره بیا د نجونو ناهیلي چې له خپل راتلونکي څخه خبرې نه دي، د دې لامل کېږي چې په آنلاین زده کړو کې هم کمه برخه واخلي.
د افغانستان دغه سیاسي تحولات او د نظامونو عدلون بدلون دغه یو ډول روحي اغیز لري د انسانانو پر کړنو باندې کنه، او بیا په خاص ډول ځوانان دغه څخه ډیر زیات متاثره کیږي. ولې چې که تاسو فکر کړئ چې ځوانان تر یو ځایه پورې ځان ورسوي، په خاص ډول مثلا که موږ وایو په ناس طبقه کې چې هغې بیچارهګانې مثلا تر یو ځایه پورې ځان ورساوه، مثال په یو لسم سم کې عادت ول لسم سم په اخیری امتحانونو کې په داسې وخت باندې یو څوک راځي بیا پریکړه کوي چې مثلا نور